وخت مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال وایي تیره شپه د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د میدان وردګو ولایت په ساحو کې پوځي عملیات کړي دي چې په وینا یې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي. اخوا په هلمند او غزنی کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو بریدونو کې تر 1500 زیات د ملي اردو سرتیری او پولیس وشل شوي دي. لا هلمند څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د هلمند د والی ویاند وایي نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 15 تنه پولیس وژلي. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي د مرکز په اړوند سیمو او په کرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې کمانډان وژل شوي دي. ملګری ملتونه ویل فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختیا او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر روانو نامنه یو د اعتراض په توګه په سمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن د جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و او پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار کې په روانو نامنیو وژنو او سړي تختونو انتقاد کوو. نن د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. د دې کار سبب د روسیې لخوا په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام لوو در سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
نن د دې دغه عبدالقادر خو ځوان د کلنې کوم چې موږ د هلمن په ولایت کې چې هڅو بر اقتدار یا رئیس یا مسجد یا هر کوم مرسته هر مرسته چې راشي د هر چا د فاره چې راشي هغه خپلو کسانو باندې تقسیمېږي توضیح کېږي. نو هېچا ته مستحقو خلکو ته نه رسېږي. په دې شل کاله په دې د انقلاب کې چې هر څه مرسته موږ راغلي دي، د هلمند ته موږ هغه مستحقینو خلکو غریبو خلکو بېچارو بېوزلو خلکو په سلو کې لسو هم نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.
او سره کوم انتخاباتي شرمو او شرمو داخل کو قرباني ورته داخل کو په قرباني ته خو جوړ غري پټاونه باندې وسوره د یم یم باندې وسوره یم بای چې دا د غوت خو غري داخل کو ډیر خو څه ټپان څه شیدان د څه لپاره یې ورکوي نه بای چې دوی دا پای دی جری لاین کې نفس خان دی ورور سره جوړ کړی دی یو زبا چامبر وې زبا چامه هر کوم خونه کې خو کوم سم پروا کوم سم ته اجازه وکړي چې راځي د پدری د وویل ته دا به بند کړی دی موږ پر تجارت شانه ګو دا جوړ کړی زابل ولایت د نیو نو بار ولسوالۍ د غونډانو لاله کې خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د اوربان پر بارا باندې او پر دوارو خو پر مشرانو باندې رخت او مشکل افغانان دی واوري که په اسلام آباد کې دي که په قطر کې دي که په کابل کې دي که چارواکي که په هندوستان کې دي. نور بس د خدای په خاطر باندې دې خلکو ته سولې او اوربان راولي تر خپلو شخصي ګټو تیر شي. تاسې ویني چې هغه خواته مشران دي خپل دی او بچانه په قطر او په اسلام آباد او په چاوړي کې ناشته او د غریبانو پر زامنو د شهید د
د فدايي او د مجاهد نمانه شي د انزله نمانه پر شي د خواته چارواکي د خپل ځامن خارج ملکوت استریل یا په کابل کې چې نه ولي پر مر سربازان یا د انګار او د پټرول او د ډیزل او د اوربل او د کمانډو نمان پر شي نور خدای په خاطر باندې کله بندگان او مشران نه شرمېږي نه ډیریږي حساب موږ نو څه سره کولای خدای خو شرمېږي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي لڅ ډول پیښو سره مخ کېدلی شي
مورې په یو لوخی که او گرمی چولی و نغوبه پا جوشی دووی جوشوی وی لاسو را چولی و مغ لوخی تا اغوبه طولی پا دومانی را چپا شوی وی نو تقریبا یو دری سالور رزی دای پا اطفال شفخانه که بستر و دری رزی و روز تا بیچاره لدی دنیا چخه سترگی پتک کری و دامده و بول عمل مرد شو
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمنو دوستانو هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی پتیر بیا هغه ماشومان چې د خپل پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي اور او به چاړه قیچی او نور تیر شین په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي ځکه د ورپی خودونکو پیخو پاکل نه پويږي ډاکټران وایي چې ماشومان څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابل درمل خوندي ځای وساتي خای تاسو کله په کور کې نه وي یا هم ویده شي نو اسنه چې ماشوم مو دغه ډول شیان ته لاس واچوي او وي خوري هیڅ کله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم موتو ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مټولوي چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي په فایل کې پام دی اکله د یو تن خبري اورو
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمنګ په کورونی کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلنه لکو مور په یو لوخي کې او ګرمي چولې و نغوبه په جوشې دوه جوشوي نو دغه لوخي چې کوم ځای کې هغه غزای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ورته چولې و ما لوخي ته اغه او بوتولې په دمانه راچپه شوی وي جسامت موړکای وو د کم عمر مو یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر وو نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې مونږ ته ویلی وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندې ځکه د نن ورځې زړه ته صدمه رسیدلې د قلب هم ژوبل نو دا مغوې د وینا سره سم د غالک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تاندې او بول عمل مړ شو نو دغه د مور بې پروايي و ځکه چې ماشوم په کور کې یو په دې باندې پویږي چې دغه ځای دغه لوخې د خودلونه د یاد داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسي یا ځان په جوبلوي نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغه چې صدمه واردوي ماشوم ته دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاس رسۍ ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي اوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به هم ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې مېرمنې د کور لکرونو سره بهر هم دند لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطریزه اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راول وې دا کیچې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. وزم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغورې لواجی ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرې شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو پاکي قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدی شي ډیر وخت داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشرب دوا یې راخیسته خوړلې ده همدغه سي بیوش شوې ده.
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي یا د بی خبرۍ لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي بیا دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ځکه ډیر زیات مضر دي. د خوړلې د کلمو انسدار ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچېره داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور ده ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري. مور باید د شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نسی؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوازي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجه ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسول دی مور هم مسول ده همداسې مشران رونه خويند ټول هم خو ډیر زیات توجه باید مور وکي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزګر یا مخام کوته راشي نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرې باید ځان مطمئن کړي او دغه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلې یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځي کی وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی حتی جراحي عملیات بعض انداسي شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم جک شوی وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه وی یا قربانی وختي یو سروي څوک لالوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وی جک شوی چاړي راخص په بل ورور باندې چې عذاب مثال ته قربانی کومه داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته هم دغه سي حل لارې دي هر شي دي حل لارې وي نو خو خبره ده دا چې هميشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ به د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسه د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کېدو چې قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونه وي چې رززات دوه د قول پارزم بیرته زر رازم کې دی چې په ماغه دوه د قول کې واقعا کی صورت ونیسی نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب زما دای اوسې درند دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مو مال او ملګری
مننه چې ازادي راډیو واوري
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د لوبو ل میدان د اونیزي خبرونه ګرانو مینوالو ستړي مشي ز اکرام الله اکرام مو یو ور بیا د دې اونې په ورزشي خبرونه کې هر کله کوم پرونه خبرونه کې اوري چې افغان کرکټ بورډ د 19 کلونو کموم رضوانانو د نړیوال جام سیالي لپاره لوبډله اعلان کړه
تو میاشت را په دې خو په 19 کلونو ډلې باندې ډیر کار وکړ
د غشان بمو د لامبو وهنې د افغان لوبغاړي فهیم انوري د لوبیز او شخصي جوان پاړه خبر کو
پم دې کال روان کې ز یو کمپ تمرینی می قزاقستان کې وو
د کرکټ د نړۍ لاسو لوبغاړو د شتمنۍ پاړه هم معلومات درکو خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه مرسلین ارسلا وړاندې کوي
د افغانستان د لامبو وهنې معلول لوبغاړي عباس کریمی د امریکا په ایالتي سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې عباس کریمی په درې ورځو کې اته ځلې د لامبو په بیلابیلو سبکونو یا ډولونو سره د لامبو پروانی ډوله 50 متره سیالیو د کرال ډوله لامبو په 50 مترو او په 100 مترو کې د فری سټایل ډول په کولو سره ګټونکي اعلان شو عباس کریمی له دې وړاندې هم په غنو بهرانيو سیالیو کې د افغانستان لپاره زیات شمیر میډالونه ګټلې دي د یادونې وړ ده چې د لامبو د غسیالې د امریکا متحده ایالاتو د ټیکزاس ایالت په قربتوب تر سره شوې په 2020 کال کې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبټل اعلان شو د غسیالې د 2020 کال د جنوري میاشتې په 18 پیلېږي د 2020 نړیوال جام لوبي 50 اوردی او د جنوبی افریقا په قربتوب تر سره کیږي د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به د جنوري په 18 د قربه هیبات لوبډلې د جنوري په 22 به د متحده عربی اماراتو لوبډلې او د همدی میاشتې په 24 به د کاناډا لوبډلې سره لوبه کوي د آسیا فوټبال کنفدراسیون په 2020 کال کې د آسیا د اتلانو لیگ د ډلېزې په 54 نیټه اعلان کړه د آسیا اتلانو د 2020 لیگ په 54 سبا سیشن به د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره کیږي دا د دې ډول سیالیو نه دی شم پړاو دی چې د آسیایي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو دا خبرونه مو هم د اوس پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یک شنبه پورز د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیز لوبډل اعلان کړه. د دې لوبډلې کې ابراهیم زدران چې په ایمرجنګ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې لوبېدلې هم ور اضافه شوه دی. دا چې په دې نوملړ کې نور کوم کوم لوبغاړو ته ځای ورکړ شوی د غشان د ابراهیم زدران ور زیاتول د 19 کلنو لوبډلې ته د په کوم اساس باندې او په اوس مهال چې په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالیو لړۍ روانه ده، په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د افغانستان لسکن لوبډله لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ د څو میاشتو را په دې خوا په نولس کلن لوبډلې باندې ډېر کار وکړ. د دوی لپاره تمرینتي کمپونه ترسره کړل، د دوی لپاره بهرني سفرونه جوړ کړل تر څو په دوی کې د لوبغاړي ښه ټرین شي، ښه آمادګي ولري او غوره لوبغاړي غوراوي کمیټې په اسانۍ سره په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي چې نړیوال جام لپاره یو ښه سکواډ ولري. که تاسو ته په یاد دي په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب سره د افغانستان او د هند د نولس کلنو لوبډلو ترمنځ 500 اوریزي لوبې هم ترسره شوې، چې دا لوبې هم په همدې موخه وي تر څو نړیوال جام لپاره تیاری وي او په عین حال کې د لوبغاړو په دې کې لوبغاړي هم غوره شي په پام کې ونیول غوره لوبغاړي په پام کې ونیول شي نړیوال جام لپاره. نو غوراوي کمیټې هم هغه لوبغاړي چې په ساؤت افریقا کې په نړیوال جام کې به ښه لوبېدلی شي او وړتیا لري هغه لوبغاړي په پام کې ونیول او بالاخره 13 ورځې د دغه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ.
خو تک سب تر کوم ځای پورې باور کېدی شي یا داسې میران ترلاسه کېدی شي دغه کوم ټیم چې اعلان شوی دی دا ټیم دی وکولی شي په نړیوال نسکل نړیوال جام کې خپل پرفارمنس وکړي ښه لوبو کې، یعنی هغه تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی څومره باور شته په اوسني سکواډ باندې چې کرکټ بورډ اعلان کړی دی؟
د غوراوي کمیټې رخیز ټکی پام کې نیولی دی او له هغې وروسته یې دغه لوبډله اعلان کړې ده. زه باور یم چې دا لوبډله به وکولی شي چې په نړیوال جام کې هیواد ته ښه لاسته راوړنې ولري.
د دغه هغه کې سکواډ کې د ابراهیم زدران ځای پر ځای کېدل څه فکر کوي؟ دا د کرکټ بورډ په دغه پریکړې په کوم اساس کړی دا غوره وه چې باید ابراهیم زدران په 19 کلن ټیم کې یعنی سکواډ کې شامل شي؟
هر هیواد کوشش کوي چې ښه لوبډله غوره لوبډله ولري او ښه لوبغاړي په لوبډله کې ولري. نو د غوراوي کمیټې د ټاپ آرډر د لا پیاوړي کېدو په مخه باندې ابراهیم زدران په لوبډله کې شامل کړی ده او تاسو ته به تر معلومات ده چې ابراهیم زدران په نړیوال جام کې نړیوال جام کې نیوزیلینډ کې ډېر ښه ولوبېده او همداشان په دې وروستیو کې چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړې هلته هم نتیجه ډېره ښه ده. په کور دننه سیالیو کې هم ډېر ښه لوبېدلی. نو یو ښه تکړه او پیاوړی لوبغاړی ده چې لوبډلې د لوبډلې لپاره به په ټاپ آرډر کې مثبت تمام شي.
اوس بدرش احمد شاه ابدالي ټورنمنټ چې پیل شوی دی دغه ټورنمنټ اوس په کوم حالت کې دی؟ څومره لوبې شوې دي؟ کوم لوبې په نږدې راتلونکي کې او پایلو به کله وي؟
د افغانستان کرکټ بورډ هر کال په کورنۍ کچه باندې په بیلابیلو برخو کې لوبې ترسره کوي. په بیلابیلو فارمټونو کې مختلف لوبډلو ترمنځ د ولایاتو د زونونو د کلبونو او همداشان د دریمه درجه دویمه درجه او لومړۍ درجه ولایتونو ترمنځ لوبې ترسره کوي چې په دې کې فرست کلاس یا د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې هم شاملې دي چې دا خورا مهمې لوبې دي. دغه لوبې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی پکې ځانونه جوړ کړي د تخنیکي پلوه خپل کومه برخه کې چې نیمګړتیا لري په هغه برخه باندې ډېر کار وکړي او په عین حال کې د لوبغاړو لپاره اقتصادي پلوه هم ډېر ګټور دی. دا ګټورې دي دا لوبې ځکه چې موږ په هر لوبه کې لوبغاړو ته میچ فیس هم ورکوو. په یو ښه کافي اندازه باندې میچ فیس ورکول کېږي هر لوبغاړي ته چې کله په میدان کې لوبېږي او همداشانتې د هغوی د کم د ورځې مصارف چې دي هغه هم دوی ته ورکول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې خاطر پردیس سره مرکه کوله، اوس هم د افغانستان د لامبو وهنی افغان لوبغاړي فهیم انوري د خپل لوبي زو شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
فهیم انوري ما د تیم شناکي پنځه کاله کیږي چې تمرین کوم. زما علاقه او توجه مې هغه وخت کې زیات شو چې زه په تلویزیون کې مې د سویمینګ چمپینشپونه مې ولیدل، مسابقات مې ولیدل، هماغه وخت نه مې علاقه زیات. زما پنځه کاله کیږي، پنځه کاله کیږي او تمرینونه مې ډیر فشرده او د شرول وخت نه. په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی مې قزاقستان کې و چې هغې نه مې ډیر تجربې او تکنیکونه مې واخیستل. بیا راغلم خپل وطن کې مسابقې وکړل، هغې کې مې اولی مقام واخیستل او اوس هم تاسو شاید هستئ چې زه د اولمپیک بازی گیم کې انتخاب شویم. کله چې زه تمرینونو مې شروع کړل اصلا دومره ښه نه وم چې هغې بار ملک ډیر ښه دی شروع کړم ښه دی او بیا له پاس نه ښه دی تمرینو کې. زه هغه سې نه وم، لږ لږ مې زده کړل او ویډیو مې کتل یوټیوب نه، هغې نه زده مې کړل. اوس مونږ ته امکانات ډیر شي، هغې نه هم ښه کیږو. 100% په همدې امید کې یم، همدا امید ده چې زه تمرین کوم هره ورځ او وخت کېدم تمرینونو لپاره مصرف کوم. همدا امید شته چې داسې زحمت وباسم او مسابقې کې اولی مقام ځان لرم.
د لامبو وهنی افغان لوبغاړی فهیم انوري و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. آیا د نړۍ د شتمنو کرکټرانو په اړه مو اوریدلی دي؟ کرکټ چې نن سبا په نړۍ کې په سوداګریزي لوبي بدل شوی، لوبغاړي نه یوازې دا چې ورزش کوي بلکې په مالي لحاظ هم پر ځان بسیا کیږي. فیروزی عزیزی په نړۍ کې د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه معلومات راټول کړي چې تر نورو ډیر شتمن دي. دا معلومات څو ورځې وړاندې د ډیجی نو په نوم ورزشي ویبسایټ خپره کړي دي.
ویرات کولی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د هندۍ لوبډل لپاره لوبي کوي او اوسمهال د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر او د نړۍ په کچه یو سټایلش توپهونکی دی، تر نورو توپهونکو زیات شتمن دی. ویرات کولی اوس 155 میلیونه امریکایي ډالر شخصي شتمني لري. ایم ایس ټونی 2004 میلادي کال کې د کرکټ نړۍ ته راغی او د هندوستان د تامل ناډو ایالت چنای خار اوسیدونکو دی. له 2008 کال راهیسې تر 2018 میلادي کال پورې د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر وو. د ده شخصي شتمني 130 میلیونه امریکایي ډالر ده. وینډرس واک 1999 کال کې له هندۍ ملي لوبډلې سره یو ځای شو. څلوېښت کاله عمر لري او د هندۍ لوبډلې چټک او پیاوړی اوپنر توپ وهونکی دی. د ده شخصي شتمني 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ده. یوراج سنگ په 2000 میلادي کال کې له هندۍ لوبډلې سره یو ځای شو. 38 کاله عمر لري، کینلاس ایتو پهونکی او اف بریک بالر هم وو. دای 15 میلیونه امریکایي ډالر دارایی لري. شین واټسن 15 شتمن توپهونکی د نړۍ په کچه استرالیایي غوره ال راونډر شین واټسن دی. هغه د استرالیا په کوینزلند سیمه کې زیږیدلی دی، 38 کاله عمر لري او 2002 میلادي کال کې استرالیایي لوبډلې سره یو ځای شو. هغه 55 میلیونه امریکایي ډالر لري. شاهد افریدی د پاکستاني لوبډلې پښتون ال راونډر لوبغاړی وو. دا ډیر وخت لپاره د پاکستاني لوبډلې لوبډل مشر هم وو. نوموړی 39 کاله عمر لري او په 1999 کال کې له پاکستاني لوبډلې سره یو ځای شو. دا 49 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري. گاتم گبیر هندوستانی کینلاسای ټاپ آرډر توپهونکی وو. اوس 10 کاله عمر لري او 2004 میلادي کال کې هندۍ لوبډلې ته راغلی وو. نوموړی 34 میلیونه امریکایي ډالر لري. مایکل کلارک آسترالیایي ټاپ آرډر توپهونکی وو او یو څه وخت لپاره د آسترالیایي لوبډلې لوبډل مشر هم وو. 38 کاله عمر لري او په 2003 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی وو. دای 38 میلیونه امریکایي ډالر شتمني لري. کریس ګیل د ویسټ انډیز کینلاسای بیرحمه توپهونکی دی. څلوېښت کاله عمر لري او په 1999 کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. هغه 4.3 میلیونه امریکایي ډالر لري. ای بی ډیویلیرز د سویلي افریقا خلاصای چټک توپ وهونکی دی. هغه 15 کاله عمر لري او په 2004 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی و. دای 1.3 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري.
د نړۍ د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه مو اوریدل چې تر نورو کرکټرانو ډیر شتمن دي. پم دې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.